مشال ریډیو دی دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 بجې دی. مشال ریډیو په خبرونه کې موږ شاهین بنری هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د راپورونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خپرو. پاول خبرونه ویان پامیر ساحل.
پاکستان وایي له حزب اسلامي سره د افغان حکومت موافقه له طالبانو سره د روغې لپاره یوه نمونه ګرځېدای شي. افغان ولسمشر امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د حزب اسلامي پر مرکزونو د بریدونه نه کوي. او عراقي وزیر اعظم وایي په موصل کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد عملیات له توقع څخه په زیاتې چټکۍ روان دي. بشپړ خبرونه. پاکستان د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه له طالبانو سره د روغې لپاره یوه نمونه بللې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته په وینا کې دا رد کړه چې ګواکې له طالبانو سره د خبرو لپاره د کابل، اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن څلور اړخیزه ډله نوره موثره نه ده پاتې.
تر اوسه پورې د څلور اړخیزه هیوادونو غونډې یو هیواد هم دا نه دي ویلي چې دا څلور اړخیزه غونډه نه ده پاتې. او موږ په افغانستان کې د امن لپاره د دې غونډې د لارې افغانستان ته د خپلې مرستې وړاندیز کړی و. که یو ملک ووایي چې دې لړکې دغه ملک څه نه دي کړي، نو د دې دا مطلب نه شو چې آیا دا فورم وجود نه لري او یا سم پاتې نه شو.
ذکریا زیاته کړه چې د سولې بهیر د افغانستان کورنۍ معامله ده، خو ټینګار یې وکړ چې هیواد په دې لړکې مرستې ته تیار دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د حزب اسلامي پر مرکزونو د بریدونه نه کوي. بیګا د ولسمشر له دفتره په خبرو شویو دوو فرمانونو کې راغلي چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې موافقه عملي کولو لپاره د اقدامات وشي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال بیګا مشال راډیو ته ویل د ملي امنیت شورا به د ګلبدین حکمتیار نوم له نړیوال تور لیست د ایستلو لپاره کار کوي.
لومړی
د ملي امنیت شورا ته دنده سپارل شوې چې د حزب اسلامي د مشر نوم له تور لیسټه د ایستلو لپاره اقدام وکړي. بل مسله چې تر ټولو زیاته مهمه ده هغه دا ده چې د دوی ډلې راځي او د افغانستان په امنیتي قواوو کې ادغامیږي یا خپل وسلې راوړي، نو د افغانستان امنیتي قواوې به د دوی د ادغام پروسې خوندیتوب مسؤلیت ولري. د ولسمشر له دفتره په خبرو شویو فرمانونو کې غږ شوی چې د غوربند درناوی باید وشي او پکې راغلی چې اجرایی کمیسون دې د امر ماده عملی کړي. د خیبر خاصدار ځواک سرتیرو له پولیټیکل انتظامیه څخه غوښتنه کړې چې ورته مراعات ورکړي. د سرتیرو تیر مازیګر له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل د کار پر وخت له خطر سره مخامخ وي، خو ورته هغه مراعات نه ورکول کیږي لکه د نورو ځواکونو سرتیرو ته چې ورکول کیږي. دوی ویل کله چې 15 کاله کار وکړي او بیا تقاعدېږي یا ریټایرېږي نو ورته پنشن هم نه ورکول کیږي. په قومي اسمبلی کې د خیبر استازي حاجی شاجیګل پردی وایي پر دې موضوع د قبایلو او سرحدي چارو وزارت سره رابطه کړې ده. تاسو له مشال راډیو خبرونه اوري. افغان چارواکو په هلمند کې د 300 وسلوالو وژلو داوا کړی. د هلمند والی له دفتره په خبر شوی بیګانی بیان کې راغلی تیر ورځ په سنگین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په بمباری کې 300 وسلوال پر داسې حال ووژل شول چې نهر سراج ولسوالۍ ته اکمالات کول. بیان وایي په نادیالی کې پرون 14 شوه چې پکې د طالبانو یو قومندان محمد ګل له 3 وسلوالو سره ووژل شو. بیان زیاتوي په نهر سراج، بولان او پیرسبز کې د افغان ځواکونو په بریدونو او نښتو کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو د دې مرګ ژوبلې پاړه د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي غورماچ ولسوالۍ له وسلوالو څخه خلاصه کړې ده. د فاریاب پولیسو ویان د عبدالکریم یورش بیګام مشال راډیو ته ویل غورماچ ولسوالۍ تیر مازیګر په عملیاتو کې له وسلوالو څخه ونیوله. دا ولسوالۍ لس ورځې مخکې د وسلوالو لاس ته لوېدلې وه. یورش زیاته کړه چې په پرونیو عملیاتو کې یې ټانکونه ویجاړ کړي او لسګونه وسلوالې وژلې دي. وسلوالو او آزادو سرچینو لا د مرګ ژوبلې داوو پخلی نه دی کړی. تاجکستان او چین له افغان پولیس سره نږدې د ترهګرۍ ضد پوځي مشقونه پیل کړي دي. د تاجکستان دفاع وزارت وایي پرون پیل شوي تمرینونه به د روانې میاشت تر 24 روان وي چې پکې لږ تر لږه 10,000 سرتیري برخه اخلي او پکې پوځي ګاډي او هیلیکاپټرې هم شامل دي. تاجک چارواکو 13 میاشت ویلي ول چین به د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پر 1,500 کیلومتر اوږد سرحد انفراستراکچر جوړوي چې امنیت ټینګ کړل شي. دا سرحد د نشه یي موادو قاچاق یا سمګلینګ لپاره کارول کیږي. د امریکا دفاع وزارت وایي په شمالي عراق کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی دی.
پینټاګون بیګا ویل سرتیر له موسل سره نږدې په چاودنه کې ژوبل شوی و او وروسته مړ شو. دا د هغو سلو سرتیرو د ډلې غړی و چې له اسلامي دولت ډلې څخه د موسل خلاصولو لپاره له عراقي او کورد پیشمرګه ځواکونو سره تللي دي او هلته د امریکا په مشرۍ د ائتلاف بمباریو په راهنمایۍ کې مرسته کوي. تر دې مخکې تیر ماښام عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی وویل دا عملیات له اصلي پلان څخه په لا زیاتې چټکۍ روان دي. په موسل کې عملیات 15 ورځې مخکې پیل شوي ول. آبادی بیگا په پاریس کې یوې غونډې ته په ویډیو وینا کې د عراقي پوځ او کوردي ځواکونو ترمنځ د همکارۍ ستاینه وکړه او ویل چې هغوی یو ځای په هم آهنګۍ سره جنګیږي چې عراقي خاوره آزاد کړي. او د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن به له فلپیني ولسمشر رودریګو دوتیرته څخه سپیناوی غواړي چې له امریکا څخه د بیلیدو اعلان یې څه معنی لري. دوترته تیر ورځ د بیجنګ په لوی تالار کې د کاروباریانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د فلپین پخوانی ملګری امریکا وس بایللې ده. د امریکا بهرانیو چارو وزارت ویان جان کیربی بیګا په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل دوی به له ولسمشر څخه وضاحت غواړي چې له امریکا څخه د بیلیدو معنا څه ده. د فلپین ولسمشر په بیا بیا له امریکا سره د خپل ولس اتحاد تر پوښتنې لاندې راوستی دی. داو د دې محل خبرونه سراج زهیر د کرنسی او اسعار لوبي او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې پرز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 9.5 روپۍ او په 9.5 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.48 روپۍ لس پیسې. د سعودي عرب ریال په 20.90 روپۍ او 23 روپۍ لس پیسې. د متحده عرب امارات درهم 23.68 روپۍ او 23.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 2.5، بنو کې 2.5 او 15 او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم اورید. زموږ خپرونې د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اورید. پاکستان وایي له حزب اسلامي سره د سولې موافقه له طالبانو سره د روغې بیلګا ثابتې دي شي. افغان ولسمشر امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د حزب اسلامي په مرکزونو د حملې نه کوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پر وفاقي حکومت غږ کړی چې تر 2019 کال مخکې د قبایلي سیمې په صوبا ورګډ کې. آیا دا کار ممکن دی؟
زر په کار ده چې د کمیشن ممبران په 2018 کې د قبایلو نه راشي.
په اسلام آباد کې د کلیوالو ښځو د ورځنۍ کلنۍ غونډه پای ته رسیدلې ده. یو ګډونواله وایي
خزی دی او کورونو کې دستکاریانی کوي او هغه ته 200 روپۍ باندې تی اخلي. هغه ته دلته خپل اهمیت پته ولګېدل.
د خیبر خاصدار وایي د نورو ځواکونو په سیر دی دوی ته هم مراعات ورکړل شي.
د لیویز د پاره ولګېدو او موږ پر دا اوسه پورې نه لګېدلای. نو موږ هم یو چې موږ هم فورس یو مهرباني وکړه چې موږ له یم لګي.
د سیمه نړۍ نه هم راپورونه تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روز زمګړم به موضوع ته. پاکستان وایي له حزب اسلامي سره د افغان حکومت موافقه له افغان طالبانو سره د سولې لپاره خنه مونږ کېږي شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي او ځل بیا یې په دې لړکی د پاکستان د مرستې وړاندیز کړی دی. نوموړي زیاته کړې ده د سلور لخیز هیوادونو جوړښت لا هم پر ځای دی او ګټور ثابتې دي شي، خو شنون کې وایي دا جوړښت غیر فعال دی. رابع اکرم خان په دغه اړه نور معلومات راکړي.
پاکستان وایي چې د افغانستان حکومت او ګلبدین حکمتیار ترمنځ لوسنامې ته هرکلی وایي او ویلي چې دا لوسنامه د افغان حکومت طالبانو سره د خبرو اترو لپاره نمونه کېدی شي. د زیارت په ورځ خارجه چارو دفتر کې د یاد دفتر ویان نفیس زکریا 19 خبرې غونډې په موقع د یو سوال په جواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې د سیاسي حل د لارې امن غواړي او د دې لپاره به خپل کوششونه جاري ساتي.
موږ د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په قطر کې د خبرو اترو په اړه رپورټونه کتلي دي. سچ دوه طالبانو ډلو رد کړي هم دي او پخلی هم کړي. د سولې لپاره د وسلوالو ډلو سره خبرې اترې د هغې خپله داخلي معامله ده. پاکستان په خپل موقف ولاړ دی. موږ په مکمله توګه د افغانستان په مشرۍ د خبرو اترو ملاتړ کوو. د افغانستان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې لوزنامې چې پاکستان یې هرکلی کړی وو، دا لوزنامه د طالبانو سره خبرو اترو لپاره یو نمونه کېدای شي.
خپلو خبرو کې د خارجه چارو دفتر ویان نفیس فکریه وویل چې د څلور اړخیز هیوادونو غونډه یو مناسب فورم دی او د افغانستان سولې او ثبات لپاره پاکستان د دې غونډې د لارې خپل کردار لوبولو ته تیار دی.
تر اوسه پورې د څلور اړخیز هیوادونو غونډې یو هیواد هم دا نه دی ویلي چې دا څلور اړخیز غونډه نه ده پاتې، او موږ په افغانستان کې د امن لپاره د دې غونډې د لارې افغانستان ته د خپل مرستې وړاندیز کړی وو. او دا داسې نه ده که یو ملک ووایي چې دې لړکې دغه ملک سره نه دي کړي، نو د دې دا مطلب نه شو چې آیا دا فورم وجود نه لري او یا سم پاتې نه شو. د دې غونډې هر یو ملک ذمہوار دی، خو آخر کې دا د افغانستان حکومت معامله ده، ځکه چې د څلور اړخیز هیوادونو د غونډې مقصد وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز ته راوستل دي، څه چې دا د افغانستان داخلي معامله جوړوي.
د دا هم اوویل چې د پاکستان افغانستان سره صرف د حکومت په سطح اړیکې نه دي، بلکې دا په اولسي کچ هم دي. د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د بچنې نه پس د دواړو ملکونو په اړیکو کې نه صرف کړکېچ راغلی دی، بلکې د څلور اړخیز هیوادونو غونډه هم د ځنډ ښکار شوې ده. په موجوده حالاتو کې د امن لپاره د پاکستان کوششونو او د دواړو ملکونو اړیکو په اړه د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زیبای چې سفارتي تعلقات لا شته او د دواړو ملکونو مشرانو ترمنځ رابطې هم شته، خو داسې نه کېږي چې مسلې هوارې شي او نا اعتباري ختمه شي.
چې افغانستان حکومت په دا خواهش وکړي چې پاکستان د لارې دغه مذاکرات وشي، او دا خو ډېر مشکل کار دی. دا به اله کېږي چې مخکې د افغانستان او پاکستان یو بل باندې اعتبار راشي او یو بل سره هغې تعاون شروع کړي، او زه فکر کوم چې څلورو هیوادونو چې کوم ګروپ دی هغه هم دا وخت کې بالکل غیر فعال دی.
رسو کې په برسل کې د افغانستان لپاره رابلل شوی د کانفرنس په موقع د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر د افغانستان ولسمشر سره ملاقات کړی وو، او د امن او د څلور اړخیز هیوادونو غونډې د مهم کردار په اړه خبرې اترې کړې وې.
راپور مورد اوریدونکو، د افغانستان په چارو کې پاتې کیږو. افغان ولسمشر ملي امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي په مرکزونو برید وکړي، او که ورته ګواښ پیښیږي د هغې مخنیوی هم وکړي. د پنجشنبې یا زیارت پر شپه د اشرف غنی له دفتره په خپور شوي فرمان کې د ملي امنیت شورا ته دنده سپارل شوې چې د ګلبدین حکمتیار نوم له نړیوال تور لیسټه د ایستلو لپاره کار پیل کړي. په دغه اړه د سفی الله ستانکزي نه نور معلومات اورو.
افغان ولسمشر ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د حزب اسلامي پوځي مرکزونه په نښه نه کړي، او د یادې ډلې د وسلوالو د ادغام او د وسلو د تسلیمېدو د پروسې امنیت ونیسي. محمد اشرف غنی د پنجشنبې په شپه دا امر ورکړ، او د ملي امنیت شورا یې موظفه کړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او متحدو ایالاتونو له تور لیسټه د ګلبدین حکمتیار د نوم د لرې کولو لپاره ګام پورته کړي. د ولسمشر مرسیال ویاند د واخان مینپال وویل ملي امنیت شورا موظفه ګڼل شوې چې په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړي، او افغان پوځیانو ته هم د یادې پروسې د امنیت د خوندیتوب مسئولیت ور په غاړه شوې ده.
لومړی د ملي امنیت شورا ته دنده سپارله شوې ده تر څو د حزب اسلامي د مشر نوم د تور لیست څخه د ایستلو لپاره اقدام وکړي. بل مسله چې تر زیاته مهمه ده هغه دا ده چې د دوی وسلوالې ډلې راځي او د افغانستان په امنیتي قواوو کې ادغامي شي، یا هغوی خپلې وسلې راوړي د افغانستان امنیتي قواوو د افغانستان په هره نقطه کې د دوی د ادغام د پروسې د خوندیتوب مسئولیت ولري.
مشر په فرمان کې دا هم ویلي چې دواړه خواوې باید اوربند مراعت کړي، او کله اوربند غلطه استفاده وشي او سرغړونه ترې وشي متخلف به له قانوني چلند سره مخ شي. د ولسمشر فرمان په دواړو پوځي او سیاسي برخو کې صادر شوی دی. د حزب اسلامي په مراکزو د حملو بندیدل، د هغوی د وسلو تسلیمي، د نورو مخالفینو لخوا د هر ډول ګواښونو په وړاندې جدي چمتووالی، د حزب اسلامي له ډلو سره سلا مشورې، او له نړیوالو سره هماهنګي د پوځي برخې د فرمان مهمې مادې دي. ولسمشر همدارس د حزب اسلامي او افغان حکومت د سولې د تړون د تطبیق لپاره جلا فرمان ورکړی، او په څلور اجتماعاتو کې په دې اړه اجرایي کمیسیون د دندو په مخته وړلو موظف کړی دی. له حزب اسلامي نه د تحریمونو لری کول، د حزب اسلامي د کډرونو ګمارل، د حزب اسلامي لخوا د زندانیانو خوشې کول، او د تړون د تطبیق د اجرایي کمیسیون جوړښت په سیاسي فرمان کې له مهمو مسایلو دي. د اجرایي کمیسیون لپاره حکومت، حزب اسلامي او سولې عالی شورا خپل استازي ټاکلي، او تمه ده چې د شنبې ورځې کار پیل کړي. اخو د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد مشر او د سولې عالی شورا لوړ پوړی غړی محمد امین وقات دغه فرمانونو صادرول د سولې په برخه کې یو لوی پرمختګ بولي او وایي چې ډیر مخالفین به سولې ته ورمات شي.
ډیر قومندانان د حزب اسلامي طالبانو په لیکو کې حتی د داعش په لیکو کې ډیر ارتباطات نیسي. افغانستان شموله به ډیر مصالح مخالفین چې هغه دوست د حزب په نامه معرفین نه دي، ځان معرفي کوي، سوابق لري او د سولې د پروسې سره یوځای کیږي.
افغان حکومت لومړی وار له حزب اسلامي سره د میزان په لومړۍ نیټه د سولې تړون لاسلیک کړ او بیا د میزان په اتمه د ولسمشر اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار تر لاسلیک وروسته دا تړون نافذ وګرځول شو.
په نیویارکر مجله کې د نړیوالو اړیکو استاد بارنیټ روبن لیکنه خپره شوې چې پکې نوموړي له حزب اسلامي سره د افغان حکومت تر موافقې وروستو حالاتو ته کتنه کړې. بشیر ګواخ د همدې لیکنې پر اساس له نوموړي سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې د سولې دې موافقې ته څنګه ګوري. بارنیټ روبن وایي:
اولنی خبره خدا دا چې ټول خلک دا منی چې د ګلبدین حکمتیار سره د افغان حکومت سوله به په دغه هیواد کې روانه جګړه باندې خاصه سر نه غورځوي، ځکه چې هغه په دغه جنگ کې لویه برخه نه لرله. بل په دې کې دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې دا سوله د پاکستان د عزایمو په اړه څه څرګندوي. حکمتیار په پاکستان کې اوسېدلی او دغه هیواد ساتلی و، نو پاکستان څنګه حکمتیار پرېښود؟ آیا هغوی دا فکر کوي چې نوموړی په جنګي برخه کې نور اهمیت نه لري که څنګه؟ خو زما په خیال دا سوله د افغان حکومت او حکمتیار لپاره په اصل کې یو ازموینه هم ده. د سولې په دې لوازنامه کې هغه زیاتره خبرې شاملې دي چې افغان طالبان د سولې لپاره خپلو شرطونو کې وړاندې کوي. نو اوس د افغان حکومت لپاره ازموینه دا ده چې ویشل شوی او کمزوری حکومت به دا څنګه عملي کوي. بلخوا حکمتیار چې د حزب اسلامي د یوې ډلې مشري کوي او زیاتره خلک دا ډله سغدریزه بولي، څنګه به په دې لوازنامه کې په کړو ژمنو ټینګ پاتې شي؟
their side of the deal either
تا د پاکستان ذکر وکړو. آیا ته فکر کوې چې دغه هیواد د پردې تر شا جګړې یا څنګه چې پریتور لګول کیږي د وسلوالو ډلو د استعمالولو نه لاس اخیسته، او آیا نړیوال فشارونه پاکستان خپل دغه مبینه تګلارې بدلولو ته مجبورول شي؟
Well, gradually it might, but I would make a distinction first. Let's say there roughly speaking there are three types of militants.
دا وخت د تیرېدو سره کېدې شي چې پاکستان په خپل تګلارو بدلولو مجبور شي. خو مهمه خبره په پاکستان کې د وسلوالو ډلو قسمونه پیژندل دي. په دې هیواد کې درې قسمه وسلوالي ډلې دي. یو هغه چې په پاکستان کې بریدونه کوي، نو دغه خلاف خوده هیواد قوي پوځي عملیات کوي. دیم ډول وسلوال هغه دي چې په هند بریدونه کوي، نو هغه ته د پوځ ملاتړ ترلاسه دی او تر ډیره د پوز د کنټرول لاندې دي. دریم قسم وسلوالې ډلې هغه دي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، هغه تر څه حد د پاکستان د استخباراتي ادارو په کنټرول کې دي، خو دوی په افغانستان کې هم ملاتړ لري. په دې وروستیو کې افغان حکومت په وار وار د پاکستان نه غوښتنه وکړه چې طالبان ورسره خبرو ته کینوي، خو پاکستان یا خو دا کار نشي کولی او یا کول نه غواړي. زما په فکر د پاکستاني پوز یو برخه اوس هم افغان طالبان خپل اساسه ګڼي او په دې خبره کې ورسره د هیواد سیول حکومت متفق نه ښکاري. تر از دې لړکی پاکستان نه یوازې د امریکا بلکې د چین هم تر فشار لاندې دی.
د سولې لپاره د افغانستان د ملي یووالي حکومت هڅو ته څنګه ګوري؟ د ولسمشر جوړېدو نه پس اشرف غنی د سولې لپاره د پاکستان سره د تعلقاتو خو کولو هڅې وکړې او د ډیرو نیوکو سره هم مخامخ شو. بیا یې د سولې د مذاکراتو کوشش وکړو، خو اوس یې ستراتیژي مکمل بدله کړه او د مذاکراتو لپاره یې ځینې شرایط رامنځته کړل، لکه چې د خبرو اترو لپاره اول باید ډزبندي وشي.
First, when President Ghani came into office, he thought
په سر کې افغان ولسمشر اشرف غنی په دې نظر و چې اول د پاکستان سره یو موافقه وکړي او بیا پاکستان په طالبانو د سولې د خبرو اترو لپاره خپل اثر او رسوخ استعمال کړي. نوموړي د دې لپاره ډېرې هڅې وکړې او په افغانستان کې پرې ډېرې نیوکې هم وشوې چې له دې هیواد ته هیڅ ګټه ونه رسېده، او د وخت د تېرېدو سره د اشرف غنی لپاره په سیاسي توګه دغه سلسله جاري ساتل ډېر مشکل شو. نو بیا افغان حکومت خپله توجه هند ته واړوله او له دغه هیواد سره د امنیت په برخه کې د همکارۍ سلسله شروع کړه او لا یې پسې زیاتوي. باقي د شرایطو خبره داسې ده چې زما په فکر افغان حکومت په داسې حال کې د سولې خبرې نشي کولای چې بریدونه روان وي او خلکو ته مرګ ژوبله وړي. بل نښته کېدای شي چې عملا داسې ممکنه نه وي، نو ځکه په دې لړ کې د پردې تر شا د خبرو اترو هڅې کیږي، خو په داسې جنگ کې چې عام وګړي پکې نیغ په نیغه متاثره کیږي، په سیاسي توګه د سولې خبرې اترې ډېر ګران کار دی.
امن، مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
وایم مونږ دا چې تاسو ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاہ خانمال یو کافی الګ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون راته بابا یې څه په خوارې ځای خولې.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د افغانستان او پاکستان د دوستي گروپ په نوم پارلماني غړو له پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې په دا هیواد کې د افغان کډوالو ستونزې هواري کړي او په ځانګړي ډول د علاج او کاروبار لپاره د ورغلیو خلکو ته اسانتیاوي برابرې کړل شي. د دې ډلې یو غړي د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو نن سهار مشال لیډو ته ویلي دی غواړي د افغان پارلمان له غړو سره وګوري او د اسلام آباد او کابل د اړیکو سمولو په موضوعاتو ورسره خبرې وکړي. سراج ظهیر نور معلومات راکړي.
اسلام آباد کی زیارت په ماخم د قومی وطن پارٹی د مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په مشرۍ کې د پاکستان افغانستان دوستۍ د ډلې غونډه وشوه چې پکې د پاکستان د پارلیمان غړو او په پاکستان کې د افغان کډوالو کمشنر عمران صیب ګډون وکړو. په دې موقع عمران صیب ډلې ته په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په حواله خبرونه ورکړه. په کومه چې د ډلې غړو سلا وکړه چې دې لړکی به د دواړو هیوادونو د پارلیمان غړي له یو بل سره میلاو شي او د ستونزو د حل لړکی با کړندار جوړوي. مشال ریډیو ته آفتاب احمد خان شیرپا اویل چې دا وخت له پاکستانه افغان کډوال بیرته خپل وطن ته روان دي او کوم چې دلته میشتي نو هغوی ته یو شمېر ستونزې ورپېښې دي.
چونکه افغان مهاجر چې دي واپس روان دي کو هغوی په طریقې سره لاړ شي نو زمونږ به هلته یو قلم وشي او کو په زور یا جبر سره یا هغوی هراسان شي نو په هغې کې به دام یو پاکستان او افغانستان په منځ کې یو خنډ راتلی شي. په دغه لحاظ سره زمونږ دې لپاره زمونږ پرایم منسټر سره ما دا دې خبره کړې وه یو کمیټي جوړه شوه په هغه کې سفارشات هم پیش کړل. مونږ دا فیصله وکړه چې دا د فرینډشپ د دوستانه دا ګروپ چې دی دا دې د صوبایي سمروت سره او صوبو سمروت هم دا التم د جوړ شي.
د نیم قبایلي سیمې اف آر نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال په دې غونډه کې هم ګډون لرلو. نوموړي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
هغه مو د ملکونو په منځ کې حالات خراب شوي دي. که مو ګورو د هغه ځی خلکو کله د صحت حوالے سره چې کومې مسلې دي هغه د مو په ملک باندې هغه انحصار د جسم مسلې وي ډاکټر اغل راځي هغه مسائل په دې کې هغه شوو چې هغه سبا کې ترتیب وشي چې خلکو له اسانی جوړ شي. دې سره چې کوم دا د مو دوی خلکو په منځ کې روزګار وو چې د حالات خراب شوی هغه خلک کم په دې کې سفر شوی او ور سره چې کوم قدمونه واخلو چې دا دواړو ملکونو کې یو خ مخکې لګ سره غروري او هغه د مو مسلم وګوري چې مو ملک کې سم مسائل دي او دوی مسلم مو چې
کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د افغان چارو تجزیه کار طاهر خان نو پوښتل چې د پاکستان افغانستان د مسلو د حل لړکی د دارنګ ډلو تک راتګ څومره کردار لوبولی شي نو هغه وی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی کې دارنګ په حکومتي او ولسی کچ تک راتګ ډیر اهم کردار لوبولی شي.
زما نظر دا دی چې د حکومتونو ترمنځ دا وخت تعلقات اړیکې ډیر زیاتې خرابې دي د دباو د لاندې دي او سفارتي هغه چې کوم اختلافات هغه په تګ را تګ باندې هم ډېر زیات منفي اثر کړی دی خو لیکن بیا هم د ولسونو ترمنځ د خلکو ترمنځ رابطې موجود دي او زما په نظر په دې وخت کې دا مهم دی ډېر زیات چې په غیر حکومتي سطح باندې د خلکو رابطې وي.
په غونډه کې د ګډونوالو وینا و چې پاکستان او افغانستان دواړه د منطقې دوه اهم تجارتي ملکونه دي او د یو بل تجارت ته اړتیا لري نو په پوله تجارتي ګاډو تګ راتګ اسان جوړولو لپاره هم دوی د حکومتونو په مرسته یو کړنلاره جوړوي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدل.
له مودې راهیسې په پاکستان کې د قبایلي سیمو د آئینی او قانوني حیثیت بدلون په اړه بحثونه روان دي. د وزیر اعظم اصلاحاتي کمیټې په خپلو سپارښتنو کې ویلي چې قبایلي سیمې دې له 15 تر 30 کلونو پورې په موده کې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. خو د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک غوښتنه کړې ده چې دا عمل دې د 2018 کال تر ټول ټاکنو مخکې وشي. پښتنه دا ده چې آیا دا کار عملي کېدی شي؟ جواب یې د مجید بابر په راپور کې.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې که وفاقي حکومت په رښتیا قبایلي سیمې د یادې صوبې برخه کول غواړي نو باید دغه عمل د 2013 کال د عامو ټاکنو نه مخکې ترسره شي. ښاغلي خټک په وفاقي حکومت غږ وکړ چې د قبایلي سیمو د انتظامي او آئینی حیثیت په اړه د وزیر اعظم لخوا ټاکلې شوې کمیټې دې په هغه سپارښتنو نظرثانی وکړي چې له مخه به د زم کېدو د عمل د 15 کلونو تر 30 پورې موده واخلي. خو پوښتنه دا ده چې آیا د وفاقي حکومت لپاره دغه عمل تر 2013 کال د ټاکنو نه مخکې ممکن دی او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو د پارلماني غړیو مشر حاجي شاجي ګل وایي چې هغه د ښاغلي خټک غوښتنې سره یو خوله دی او د ده په خبره دا عمل ممکن دی.
2018 کمه د الیکشن خبره چې پروینشل حکومت کوي او ان پین پرون کړی ده بالکل په دې خبره باندې مونږ فاټا پارلمنټریان د صوبایي حکومت شکریا مدا کوو او دا ضروري دی چې دا وشي. چې دا وشي نو د دې سره به د زم کېدل چې دی دا به امپلیمنٹ شي. بیا به په دې کې څه شک او شبهات پاتلې شي. زموږ طرف نن دا میسج وفاقي حکومت ته ورکړی شوی دی او په دې باندې وفاقي حکومت اعلی منسټر کار هم شروع کړی دی چې دا کې پکې څه زمکیږي نو پروینشل حکومت به لوکل باډي الیکشن کوي. نو دغه باندې نن دا زر پکار ده چې دا پروینشل ممبران په 2018 کې د قبایلو نه راشي.
خو په اسلام آباد کې د سفران د وزارت ویان ډاکټر اشرف علي وایي چې په تکنیکی او لاجستیکی بنیادونو د وفاقي حکومت او یاد وزارت لپاره دا ممکنه نه ده چې د 2013 کال د عامو ټاکنو نه مخکې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شي.
څو پورې چې د وزیر اعلی د دې خبرې تعلق ته چې د 2013 نه مخکې د فاټا چې کوم دی دا یو ځای کړی شي د صوبې سره نو فکر کوم چې ټکنیکلی او ایڈمنسټریټیولی په دې کې بعد بعد هارډز دا چې هغه امکانات نه لري چې په دومره لږ وخت کې دا اوشي. مثال په توګه زه به دا وایم چې الته کې کته محلي حکومتونه مخې ته راوړي نو د هغې دپاره ظاهره خبره ده چې کانسټیچوئنسي جوړول غواړي د هغې دپاره ضروري چې کوم سټافنګ دی انفراسټرکچر دی د هغې دپاره ډېر ضرورتونه دي چې هغه ترسره کول پکار دي او هغه سلاح چې کوم دی نو زمینه هغې ته نه ده مسایله. نو فکر کوم چې وخت دومره ډېر زیات نه دی لږ موږ له وخت ورکړو نو کېدای شي چې دا شیزونه ډېر په صحیح سمت کې مخې ته لاړ شي.
که څه هم د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي پارلماني غړي د مدني ټولنې فعالان او سیاسي ګوندونه دا مهال د قبایلي سیمو د انتظامي او آئینی حیثیت د بدلون په بحثونو کې بوخت دي او خوشبینه دي چې دا کار به ترسره شي. خو د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټري خالد عزیز بیا وایي چې د ده په اند ځینې پیاوړي ریاستي ادارې به چېرې هم د دې اجازه ورنه کړي.
کله اتلسم ترمیم نافذ شو هغه په کار کې دا و چې هغه وخت قبایلي علاقه چې یو یا به د دې بل صوبه جوړ کړی یا خیبر پښتونخوا کې دې ته به ځم کړی. دا دواړه فیصلی ما په خپل ممبرانو نه تپوس کړی چې دا دوره سنهري موقعو دا تاسو ولې ضایع کړ. هغو جواب دا و چې دی بعض د ریاستي ادارې چې دي هغو دا نه غوښتل چې دا
د قبایلی سیمو په انتظامی او آئینی حیثیت کې د بدلون په اړه مخکې هم یو شمیر کمیټې جوړې شوې خو د هغو کمیټو په سپارښتنو د پام وړ عمل نه و شوی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردن گدرنگ شبیلا په پختونخوا کې د غرمې دولسمې بجې کېدونکې دي د پامیر ساحل نه مهم خبرونه ورو د خبرونو وروسته راته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې.
پاکستان د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه له طالبانو سره د روغې لپاره یو نمونه بللې ده. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته په وینا کې وکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د حزب اسلامي پر مرکزونو دی بریدونه نه کوي. بیګا د ولسمشر له دفتره په خبرو شویو دوو فرمانونو کې راغلي چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې موافقې عملي کولو لپاره د اقدامات وشي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینا پال بیگا مشال راډیو ته ویل د ملي امنیت شورا به د ګلبدین حکمتیار نوم له نړیوال تور لیست د ایستلو لپاره کار کوي. د خیبر خاصدار ځواک سرتیرو له پولیټیکل انتظامی څخه غوښتنه کړې چې ورته مراعات ورکړي. د سرتیرو تیر مازدیګر له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل د کار پر وخت له خطر سره مخامخ وي، خو ورته هغه مراعات نه ورکول کیږي لکه نور ځواکونو سرتیرو ته چې ورکول کیږي. په قومي اسمبلی کې د خیبر استازي حاجی شاجی ګل افریدی وایي پر دې موضوع د قبایلو او سرحدي چارو وزارت ته ویل دي. افغان چارواکو په هلمند کې د اتلسو وسلوالو وژلو دعوه کړې. د هلمند والی له دفتره په خبر شوي بیګانی بیان کې راغلي تیر ورځ په سنگین ولسوالۍ کې بمباري شوې ده. ورسره په نهر سراج، بولان او پیر سبز کې د افغان ځواکونو په بریدونو او نښتو کې دا وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا څه نه دي ویلي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي غورماچ ولسوالۍ له وسلوالو څخه خلاصه کړې ده. د فاریاب پولیسو ویاند عبدالکریم یورش بیګام شال رډکول غورماچ ولسوالۍ تیر مازیګر په عملیاتو کې له وسلوالو څخه خلاصه کړه. دا ولسوالۍ لس ورځې مخکې وسلوالو نیولې وه. تاجکستان او چین له افغان پولیسو سره نږدې د ترهګرۍ ضد پوځي مشقونه پیل کړي دي. د تاجکستان دفاع وزارت وایي پرون پیل شوي تمرینونه به د روانې میاشتې تر څلرویشتمې روان وي چې پکې لږ تر لږه 10,000 سرتیری برخه اخلي. او د امریکا دفاع وزارت وایي په شمالي عراق کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی دی. پینټاګون بیګا ویل سرتیری له موسل سره نږدې په چاودنه کې ژوبل شوی و او وروسته مړ.
مهم خبرونه مور د اردوونکو سرزو اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دغې نه مهمه برخې وړاندې کړي.
د انګریزي ژبې اکسپرس ریویو ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ماشومانو د چارو ادارې سیف د چلډرن په دیني سو کې جنکو ته مواقع ورکولو په اړه د یو سلسلور سلویخ ملکونو درجه بندي کړي او په دې کې دا کتل شوي چې کوم مل جنکو ته موقع ورکولو کې خصابته شوي. ادارې په وینا په دې درجه بندي کې د وړوکي عمر د بدونو په وړوکي عمر کې د بدونو نه پسم د سیده حامل کېدو، د حمل په وخت د مرګ، په پارلیمان کې د ښځو ګډون او تعلیم نه حاصلولو وجوهات کتل شوي دي. ادارې وایي د سیف د چلډرن په دې درجه بندي کې د پاکستان اته اتیایم نمبر دی. اگر چې دې سر د نورو سرویګانو په نسبت د پاکستان درجه بندی پدې کې دومره خراب نه ده، خو بیا هم خصه په اختیار جوړول لپاره نور هم کار کول دي. ادارې زیاتوي چې د 73 خصو بدحالي د وړوکي عمر د ودونو او بیا د صحت خرابتیا له امله شروع شي. پاکستان اوس هم د مور او بچي د صحت په اړه په لاندینه درجه کې راځي. ادارې وایي چې پاکستان حکومت او د نړیوالې ورورولۍ توجه د خصه حالت اړخته کول لپاره اوازونه هم پورته کړی شوی دي. ادارې اخیری کلی کې په دې رپورت کې سفارش شوی چې په منصف د خصو خیر خیګړې لپاره نه صرف مالی کومک وشي بلکې د برابرۍ په بنیاد دی ورسره سلوک هم وکړی شي. جمهوریت پاڼه خپل ادارې کلي کې د سینټ داخله چارو کمیټې ته ملکي د نشئی توکو استعمال په اړه بریفینګ کې ویلي شوی دی چې د پاکستان سکولونو او کالجونو کې د منشیاتو په استعمال کې اضافه شوې ده او په دې کې زیاتره د شتمنو کورنو ماشومان اخته دي. ادارې زیاتوي داخله چارو کمیټې ته وړاندې کړی شوی رپورټ کې دا انکشاف شوی دی چې د اسلام آباد د سکولونو 15% ماشومان د نشي عادي شوي دي او د سکولونو بهر د خوراک شیان خرڅون کې د دندې ته وده ورکولو کې ککړ دي. ادارې مخکې لیکي چې د رپورت کې زیات تفصیلات د اسلام آباد سکولونو په حق له ورکړی شوی دی او د مرک نورو برخو په اړه نه دی ورکړی شوی. نو دا څه ښکاري چې د رپورت په اړه معلومات سم نه ښکاري او ذهن دا خبره نه قبلوي چې د ملک را روان نسل په ذهني او جسماني توګه تباه کولو لپاره دا دنده څنګه داسې په لویه پیمانه کېږي او د لړکي څوک خبر هم نه وي. ادارې لیکي دا یو حساسه معامله ده او اعلی چارواکو ته اپیل دی چې د دې معاملې د بیا تحقیقات وکړی شي او دا تحقیقات د صرف یو ښار یا یو ځای پورې ساتل شي او کم حقیقت چې هم مخې ته راسي باید چې د قوم وړاندې کړی شي او ذمهوارانو ته سزاګانې ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
شیکاګو ټریبیون رسپانې لیکلي دي په کشمیر کې د هندي پوز په یو مرکز کې پر سرتیرو برید او تر مرګ جوړ لورستو نیوی ډیلی د اصلي جګړې پر ځای د پاکستان په وړاندې نورې متبادلې سفارتي لارې په پام کې ساتلې دي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې په اروپا کې د پناه غوښتونکو افغان کډوالو د خپل هیواد ته د ستنولو او د هغې د ستونزو موضوع څېړلې ده. د دواړو لیکونو مهمې برخې ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
شیکاګو ټریبیون رسپانې لیکي په کشمیر کې پر هندي پوځي مرکز تر برید وروسته نوی دلی د پوځي کاروای پر ځای د ډیمونو او اوبو پروژې د سفارتي متبادلې لارې په توګه په استعمالولو توجه ورکوي. رسپانې لیکي دا د هند عکس العمل دی چې په فکر یې پاکستان د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د وسله والو ملاتړ کوي. هند وای وینا او اوبه یو ځای نشي وایدی نو ځکه د هندي وزیر اعظم نریندر مودی پاموس اوبو ته دی چې له هند نه پاکستان ته بیږي. د ورځپاڼې په خبره دا د نوموړي د خارجه پالیسۍ یوه نوې طاقتوره آله ده. ورځپاڼه په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکري له خولې لیکي که پاکستان ته په بیدونکو اوبو کې سفر راځي نو پر دغه هیواد به خراب اثرات پرېوځي. د نوموړي په خبره د هیواد د 192 میلیون آبادۍ په څلورو کې درې برخې اوسېدونکي د سنتاس معاهدې په اوبو انحصار کوي نو ځکه داسې سکسمه ګام به د هیواد کرکیلې ته ډېر تاوان رسوي. رسپانه لیکي که څه هم کارپوهان داسې نه ګڼي چې هند به د 1980 کال د اوبو معاهدې نه په مکمل ډول پشا شي، خو د مودي انتظامیې د اصلي جګړې پر ځای ټولې سفارتي متبادلې لارې په پام کې ساتلې دي. پاکستان ویلي له معاهدې نه د هند پشا کېدلو ته به د جګړې د عمل په سترګه ګوري. بلخوا د بشري حقونو د سار نړیواله اداره هیومن رایټس واچ لیکي د کابل په هوایي میدان یوه افغان ډله چې په 3 ښځو او 10 سړو مشتمله وه له ترکیې نه دغه هیواد ته ورسېده، خو د ادارې په خبره د دوی لپاره وطن واپس تک کومه د خوشحالۍ خبره نه وه. دا له هغو سلګونو افغانانو سو چې له ترکیې نه واپس کړل شو او هلته د پاتې کېدو یا نورو اروپایي هیوادونو ته د تګ درخواست یې قبول نه کړل شو. د دغو پناه غوښتونکو افغان کډوالو په خبره د ترکیې حکومت استازو هر یو تن ته $25 ورکړې او ورسره ژمنه وکړه چې کابل ته په رسېدو به ورسره نور مالي امداد هم کېږي. خو بیا د مهاجرت نړیوالې ادارې د دوی دغه هیلې هغه وخت ختم کړې کله چې ورته وویل چې د کومې مرستندویه ډلې یا حکومت لخوا به ورسره مرسته نه کېږي.
عراقی وزیر اعظم ویلی دی له اسلامي دولت ډلې څخه د موصل خرخ لاسولو په مخه عملیات په چټکۍ پر مخ روان دي. حیدر لبادی په پیرس کې وی غونډې ته په ویډیو وینا کې ویلي دا عملیات له وسلوالو څخه د عراق ازادۍ لپاره روان دي چې له توقعاتو یې زیاتې ښې نتیجې ورکړې دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان وایي وسلوال باید نورو سیمو ته تګ تفریح نه ښودل شي. صفي الله ستانکزی په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د عراق صدر اعظم وایي د موصل ښار د نیولو لپاره عملیات له مخکنیو وړاندوینو او توقعاتو هم چټک پر مخ ځي. حیدر لبادی دا خبره پرون په پاریس کې یوې غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وکړه. هغه د عراق او کوردي پوځیانو ترمنځ همکاري ستاینه وکړه او ویل چې دا سرتیری د عراق د یوې سیمې د آزادولو لپاره په ګډه جنګیږي.
القوات المقاتله تتقدم.
صدر اعظم لبادی وایي په موصل کې زموږ جنگ یو عراقي جنگ دی. د عراقیانو لخوا د عراق د آزادولو لپاره پیل شوی دی.
قبل بدايه الهجوم
د عراق صدر اعظم مدا سرګندونی د موصل د بیانولو لپاره د پیل شوې جګړې په څلورم ورځ وکړي. عراقي پوځیانو د موصل له جنوب نه عملیات پیل کړي او پرون د بارتلې کلی د نیولو لپاره د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي پوځیانو هم ملاتړ ته ورودانګل. د کوردیانو پېشمرګه جنگیالیو په داعش باندې د شمال او شمال ختیځ له لوري حمله کړې دي، خو داعش یا اسلامي دولت ډلې ویلي په ټولو برخو کې د مقابل لوري د پوځیانو حمله د فکړی او په شای بولې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په پاریس کې د فرانسې او عراق له د وزیرانو په کچه یوې ګډې غونډې ته وویل چې د داعش ډلې د جوړېدونکي خلافت په زړه کې د داعشانو له منځه وړل مهم دي، خو باید تر هغې وځپل شي چې بل چیرته د تلو توان پیدا نه کړي. ښاغلی اولاند وایي موږ باید د هغو تروریستانو له منځه وړلو ته لستوڼې بډ وهو چې له موصل نه د رقې په لور روان دي. موږ خپله بریا یوازې د تروریستانو د ځای د بدلولو په معنا نه شو ورکولی. موږ باید اجازه ورنه کړو چې له موصل نه تښتېدونکي کسان وکولی شي په نورو ځایونو کې بیا په مخالف فتلاس پوری کړی.
لا انکور مېنې دز اکشن.
د رویټرز خبری اژانس له مخې د عراق دولتي ټلویزیون د امنیتي چارواکو په حواله ویلي چې د بارتلې په جګړه کې اتیا وسلوال داعشیان وژل شوي، سرتیری د کلی تر نوتی او 11 موټرونه چې بمونه هم پکې ځای پر ځای لمنځه وړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان بیا ویلي چې په دې وروستیو 3 ورځو کې شاوخوا 15,500 کسان له موصل نه تښتېدلي دي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې وسلوالو په 2013 کال کې موصل ښار ونیو چې د عراق دویم لوی ستراتیژیک ښار بلل کیږي. لویدیز هیوادونه که څه هم د موصل عملیاتو ملاتړ کوي، خو اندېښنه لري چې د دولتي پوځیانو په پرمختګ او د ترهګرو په لمنځتلو سره په موصل کې چې د بیلابیلو ادیانو 1 میلیون اوسیدونکي پکې ژوند کوي په فرقه یي شخړو سره وانه وړي.
په خوست کې د ملي پیوستون پروګرام لسګونه پروژې بشپړې شوې دي. له دې سره د دیارلسو کلونو تر فعالیت وروسته دا پروګرام پای ته رسیدلی دی. د خوست والی د پروژو بشپړېدو غونډې پر وخت مشال لیډو ته ویلي په دې پروژو 2.1 میلیون افغانۍ لګېدلی دي. تفصیل نجیب الله الخیل راکړي.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د ملي پیوستون پروګرام په وروستۍ مرحله کې په بیلابیلو ولسوالیو او کلیو کې 1340 پروژې چې 229 میلیون افغانۍ لګښت پرې شوی له بشپړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. خوست والی حکم خان حبیبي مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې پروژو کې پلچکونه، د اوبو رسولو شبکې، اوبیزه برېښنا، د جرګو خونې او کلیوالي کانکریټي سړکونه شامل دي.
ملي پیوستون د برنامې البته وروستنی دور کې 1340 مختلف پروژې د 229 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې چې دا تکمیل شوی دی، چې په دې کې پلچکونه دي، د اوبو د رسولو شبکې دي، آبی برق ده، سرکونه دي، نور دي، جرګو سالون او همدارنګه نور مختلف پروژې دي چې خپل د شوراګانو لخوا تکمیل شوی دي.
بل لوري ته د خوست د ولایتي شورا غړی قمر علي لکنوال کڅه هم د ملي پیوستون تطبیق شوی پروژې د کلیوالي خلکو د ژوندانه په مثبت بدلون کې ګټوري بولي، خو زیاتوي چې دا برنامه د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولای.
مرکزی حکومت مرستندوی درونه مودا غوښتنه ده چې په دا کفایت نه کې خوست هغه ولایت ته د خوست په هر برخه کې، په هر ولسوالۍ کې، هر ګوټ کې هر نوو پروژه تطبیق کیږي، خو امنیت ته مشکل نشته. مونږ په دې نه غاښ کوچرو شي هغه پروژه چې بل ځکه نه تطبیق کیږي. مثال په ډول د خوست کې تطبیق کیږي.
په خوست کې د ملي پیوستون پروګرام دیار لاس کال وړاندې پیل شوی وو چې د یاد ولایت د دریو مرکزی واحدونو په ګډون په 2 ولسوالۍ کې د 2.3 میلیارد افغانۍ په لګښت 2902 لوی او وړې پروژې عملي کړې چې 2,3415 کورنۍ ورڅخه برخمنې شوې دي.
د نجیب الله لوخیل راپور ته سورې اوریدونکو، سوردو اسلام آباد ته چرته چې 13 ورځ د کلیوالو ښځو د حقونو په اقتصاد کې د هغوی د ونډې په اړه 2 ورځنی کانفرنس پای ته ورسېده. د اسلام آباد دې غونډې ته د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان له کلیوالو سیمو ګڼې ښځې ورغلې وې. په دغه اړه باندې سراج ظهیر مونږ له راپور راکړي.
په دې کانفرنس کې د قبیلې سیمو په ګډون د پاکستان د 16 ضلعو نه 1500 زنانو او نارینه ګډون وکړو. کانفرنس کې په کلیوالو سیمو کې د زنانو مشکلاتو، حقونو او د هغوی د کار په اړه بحث وشو او وویل شو چې زنانه په ټولنه کې یو هم کردار ادا کوي، باید چې هغوی ته پوره پوره حقونه ورکړل شي او د هغوی د کار ستاینه وشي. کانفرنس کې ګډون کوونکي د مومند ایجنسۍ سره تعلق لرونکي عائشه حسن مشال ریډیو ته وویل.
تکړه قبایل خويندو ممبر او دلته مونږ دی لراوستیو چې دا دہی خزی دی او کورونو کې دستکاریانې کوي او هغه تی روپۍ او 2 روپۍ باندې سل 200 روپۍ باندې تی اخلي. هغه ته دلته خپل اهمیت پته ولګېدل چې زمونږ سونه اهمیت دی او زمونږ دا شی دلته په سونه خرڅیږي چې کمی خزی مونږ نویسي هغه نو لکه خزو له یو اویرنس دا ورکي. دا نه هم کانفرنس دی، زما په کې پیل ځل شرکت دی او زما ایوارډ د پاره نوم نامینیشن کړی.
دلکه مروت نه راغلی یوې زنانه مشال ریډیو ته وویل چې په پښتنه ټولنه کې زنانو ته یو شمېر ستونزې ورپېښې دي. نو د داسې قسمه کانفرنسونو په وجه دغه مشکلات نړۍ ته په ګوته کیږي.
ما نامه رخصانه اندلیب ده، دلته موږ د سیمینار ته شرکت ته راغلي یو. دوه ورځې چې داسې ډېری مسایل دي چې کوم موږ خپلې علاقې چې هسته دي خو یو باندې دلته آواز واچېدلی، هغه رڼا په واچېدله چې موږ تر هایلایټس له چې یاره دا مسلې واقعي موږ خپله کورو مسلې دي. کونسلرس له لیډیز هیلت ورکرس له ټیچرس له داسې میلس له چې هغه غریبان معاشي حالات سره داسې هغه نه دو خپل کور بندا سے سختیا نی کوي خو چوک له حالات نه مجبوری، چوک له خپل روایت نه مجبوری. دلته د کانفرنس چې موږ ته دا احساس وسلای چې موږ ته خپل شجو ته دا زنانو ته دا پکار دي چې دو خپل جان نو خپل مضبوط کی به بدا ټوله مسائل حل سي.
د مردان نه د کرکلی نومي تنظیم سره تعلق لرونکو یو تن گلزار خان مشال ریډیو ته په کرکلی کې د زنانو د کردار او کار په حوالہ وی.
موږ په کاشکارانو زمنګ کم دي کی تکلیف دي، نو هغه مسلې موږ بیان کی چې زمنګ ته زمیدار او د خپل زنانه چې هغه سړی سره په زمیداری کې شانه بشانه ولاړ دي او هغه تر هغه موعظه نه ملاویږي. نو په دغه باندې د هغه د حقوق د پاره منګه आवाज اٹھاو کو چې دی هم د سړی بشانت سره سړی د موعظه ملاویږي. دا د زنانه د کار دی وشمارلی شي، پر لکه زنانه کار موږ نشمارو په کارونو کې. که کار کوي هغه موږ ته دومره کار کوي میخه ساتي چیر وټي په خې زمیدار رو فلار ته. په دغه حواله موږ خپل خبره
د مردان د مدني ټولنې یو فعال زلمی جنید خان د زنانو د حقوقو او د دا قسمه پروګرامونو په اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
هغه خزي چې کوم پلاسونو باندې کوم سامان
سالونه جوړ کړی دی. هغه زنانه دوی راغوختي ولې خپل سالونه لګولې دي او هغه د خپل کارونه چې کم دلته کم خلک را روان دي هغه ته خې او هغه ته د سامانونه اخلي. کوم هغه زنانه دي چې څوک پیژنې نه او خپل خ کارونه کوي نو دی ولې داسې یو موقع ورکړی دی چې دلته د پروګرام کې د خلک دی وي چې کم کم کارونه کوي.
د زنانو د حقوقو او د هغه د کار په ګوته کولو لړکی دا نه هم نړیوال کانفرنس ته او د دې د چارواکو په وینا چې دوی به دا کانفرنسونه تر هغه ته بیا کوي تر څو چې د پاکستان کلیوالو زنانو ته خپل حقوقونه نوي ورکړي شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر ایجنسی د خاصدار ځواک سرتیری وایي دوی د خپل کار په وخت له خطر سره مخامخ وي خو د نورو ځواکونو په سیر ورته ریسک الاونس یا مراعات نه ورکول کیږي. دوی د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي په لرې پرتو سیمو کې لاسکوي په خار کې او د بازار په سلور لارو کې ورباندې بریدونه شوي دي خو هیڅ نه ترلاسه کوي. ورسره دوی ته تر ریټایر کېدو وروسته د پینشن غوښتنه هم کړې ده. په دغه اړه باندې فرهاد شینواری راپور راکړي.
د خیبر ایجنسی د خاصدار ځواک د حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته د هم د لیویز اف سی او پوز غوندې ریسک الاونس یا د خطر مراعات ورکړی شي. حوالدار نور محمد پریدی مشال ریډیو ته وایي چې د قبایلي سیمې امنیتي ځواکونو لپاره وفاقي حکومت دغه الاونس منظور کړی خو دوی ترې محروم دي.
دا ریسک الاونس منظور شوی و خو چونکې د لیویز لپاره ولګېدو او موږ پر دا اوسه پورې نه لګېدلی نو موږ هم یو چې موږ هم فورس یو مهربانی وکړه شي چې موږ لایم ولګی دا ریسک الاونس دا چې په کومه علاقه کې خطر وي لکه مثلا موږ د ایف سی سره یا فوج سره بشانه ډیوټي کوو په پولیو دوران کې چې کله موږ ډیوټي یو نه تاسو درسه وي پی ایس ایف تم پته ده موږ تقریبا په کې 450 نفری کار کوي. هر ظلم چوکا ته خیال وي چې شنګېډ کې کومه دا کوم خودکش دماکه وشوي بمبونه باندې هغه کې موږ یو لاین افسر فضل کریم صاحب شهید شو اولدار توفیق نو داسې ډیر کسان پکې موږ مړ شو دغه پولیو وجه نه موږ چې کله ریټایر شو په 25 سال باندې یو صدر زموږ سره وي موږ د بلې نوکرې موضوع نم بیا پکور کی عزت وی پکار دیش مولم پینشن میلاو شی.
یو ځوان خاصدار اشفاق علی وای چې هر وخت د خطر سره مخامخ دی خود دې باوجود خپل ډیوټي کوي.
مونږ هو لره خبره خو دنه کوم چې د گاشت یا د نفرو لګلو خبره خو دنه کوم زمې تاذر سات په بازار د غړي خبره او کوم چې مونږ په چوک کې کینو مونږ ته چې کوم دې بار بار د ویل کېږي بار بار مونږ لدا لیټر راځي چې خطر مونږ د دریو څلورو پنځو کسر نه زیات په چوک کې نشو کې نست د خپل خطرې دی وجنا وسم چې دا پکم ځي کې مونږ ولیاړو تر سره ولیاړې په دغه ځي کې وس هم مونږ خطر محسوسو ته مونږ غورې چې مونږ وسم ان ډیوټي ولیاړو ستاسو په مخ کې تقریبا 5 خودکش بشوي د غلطه باغې کې زمونږ کفي خاصه در مړ شوی دی باغې کې زمونږ لاین افیسر مړ شوی دی باغې کې حوالداران مړ شوی دی نه ریسک الاونس نه چې کوم دی پنشن
د خاصه دارو د ریسک الاونس سرویس سټراکچر او پنشن په حق له مشکله د خیبر ایجنسی نه د کمی سملی غړي شاجګل پردي سره خبرې وشوې نو دوی وویل
دا خبره ما په نوټس کې ما د سترن منستر په نوټس کې راوستل او په کورسپونډنس کې هم سره کړی او هغه صرف د ریفاند سره پینډینګ دی. دا خبره په یوه جهاني ورکوم چې دا پروګرام نه چې ان شاء الله تعالی
خاصداری د انګریزانو په وخت کې قبایلو ته د مراتو په توګه ورکړی شوی وي او دې خاصدارو به د مهمو لارو او ځایونو څارنه کوله او د میاشتې به ورته مرات میلاوېدل خو اوس د پولیټیکل ایجنټ په مشرۍ کې باقاعده د فورس په توګه کار کوي او امنیتي او انتظامی چارې هم ورته سپارل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوا یو ویش کلو هرتز
پر لاندو سپو 2013
15300 شپېته
او 15200 شپېته کلو هرتز.
د نیم قبایلی سیمې دریوبا خلک وایي دوی د زمینداری لپاره خوسه بلکې د سکلو به هم نه پیدا کولی شي او داسې اوبه کاروي چې ورته د ناروغۍ سبب ګرځي. دوی ګیلمن دي چې په هر دور کې دوی محرومه ساتل شوي او د هر ډول اسانتیاو څخه بې برخې دي. عمر دراز وزیر د دې د ستونزو په اړه باندې مونږ راپور راکړي.
نیم قبایلی سیمه افربنو دریوبا ایجنسی خلک وایي چې سیمه کې نه یوازې د زمینداری لپاره اوبه نه مومي بلکې د سکلو لپاره صفا اوبه هم په مشکله پیدا کوي. د سیمه یو مشر ملک امیر ګل په دې اړه مشال ته وایي
سرارو بای خیل لکڑای تندوای اکثر دی پورا لکا دی دی دیر جید مشکلات تای سرارو لی خان مشکلات تای چندیشا د ایریګیشن اور اور د مینا په شوتا نشي دی او د اریان سره د کنه بش اوس په خلک کمی په د چکرینا باندې چیرې دینګینګ وتاړي د پدات پدام نه بیر گزارا کی چې په برومینا و نشي د امیر را د مولینا او د بل باج د بیا دوزی د خطر کې اریات شو سمجون له تاواله کوي له کمی سره رجوع تاسو ته
ملک زلی رحمان وای دوی پداسه 10 کلو په با مجبور دی چې د غلطه سروي همس کی او دا یو شمیر ناروغی ورته سبب ګرځي
خپل روز باندې پټ کړی نه چې موږ جنګیا وته به مو یې چې بنګون یې چې او موږ سره دا چې موږ نو ټیم نه لري ډېر سخت تکلیف هم سره کې به مورې دا دنه لا کډلې دې چې موږ مرډورې ګان یې بدی چې موږ لا وخت نه یې زمونږ نه پاکستان څخه نه او نور نو ما کوم څه کړی چې کله به موږ وی چې موږ ذرات مضبوط وي او چې به موږ نه وی دا سیم ذرات یا بيټي و چې
دا یې فاربنو او لکی مروت نیم قبایلی سیمو ذرات محکمې مشره سایما غزل هم د دې تصدیق کوي چې د غلطه خلک نه یوازې د سکلو یا زمینداری د اوبو د نشوالي سره مخ دي بلکې د ژوند هر ډول بنیادی اسانتیاو څخه به برخې دي
جما د اکسل اف ار د یو ایجنسی ګمبتی او د ترروغه د ایریا مالک ویزیت کړه کنه نو اوبو خو بوبیا ته خو نه وي چې د انسان د زناور لپاره هم نه وي دوی ډیره غټه مسله ده یو ځای کې لکه بجلی نه وي نو کټیو ویل وی هم نو څه फायदा نشته دي کنه د سولر تی دی شم سیټ یو ویل انتظام شي فیمل تی دی او کډ تی دی بچیان تی دی دا ټول لا سفر کیږي مونږ کټر سکیم دسه کې دلې سي چې ایریګیشن هیلپ سره زبا ان شاء الله 100% کوشش کوم چې دوی ته د مسئلے حل شي
د سیمه خلک وای چې د هر ډول بنیادی اسانتیاو څخه محروم دي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اوس د کورب می مسوزو ته زو چرته چې خلک وایي په 2009 کال کې په سیمه کې د هلکانو کالج جوړېدو منځوري ورکړل شوی او کار په هم شروع شو خو څو کال کېږي چې بیا د ودانې جوړولو کار درېدل دي دوی 13 ورځ مشال لري ته ویلي ځکه کوونکی تر لسم جمعه وروسته له تعلیم پاتې کېږي چې په سیمه کې یو کالج هم نشته په دغه اړه چارواکي سوایي د طارق ورغزی پر راپور کې وو
په کورما کې د مسوزو اوسیدونکي دا غوښتنه کوي چې د دې د پلاټنې وشي چې په ډوګر کې د لوړو زده کړو لپاره چې کم د کالج پر ودانې کار شروع شوی و هغه سرته ولې ونه رسېدو د میرباغ فضل جان مشال رډیو ته وایي لس کاله وړاندې د ډوګر کالج منظوري پس ودانې جوړولو لپاره پیسې هم ورته وتلې دي خو دا نه ده معلومه چې بیا ولې د دوی تعلیمي ستونزه حل نه شوله
2007 نه مخکې ډېر ښکلی کار په شروع کوم بنیاد دی هغه کېږدولی شوی دی خو اوس هېڅ پته نه لګېږي دا چېرته لوړو حالانکې سیلشی وردلی مدی چې سٹاپ بقاعده هایر شوه د خووس دوباره کور په نه ده شروع شوه 2007 نه بعد
فرایزه سیمه مسوزو د منځنی کورمه په حدودو کې راځي چرته کې لسم جماعت پاس د لوړ زده کول لپاره داسې کوم سرکاري اداره نشته چې بګیز د کون کې خپل تعلیمی سلسله جاری وساتي زایکس عبد الله ګل مشال لوډیو توای په سیمه کې اکثره خلکو تعلیمی سلسله په نیمه کې پاتې کیږي نو په کار دي چې د کالج ته پاملرنه وشي او زرته زره جوړ کړي
دی باندې ډیر ازیات علاقه دي حالانکه خیبر ایجنسی خلک حیدر کانڈا دا علاقہ ڈوگر سر ابھی خنج دے دے اخلبا دن مستفید کی قدم کالج سے جوڑ کرائشی او سادا تقریباً پر ڈوگر نہ 30 کلومیٹر مازال دے روڈ خراب تھے نو اکثر روڈ کی میٹرک نہ بعد بس دو تعلیم مکمل دے بس
دبنزنی کور میں مرستیال پولیٹیکل ایجن عرفان علی مشال لوڈیو تو ویل ڈیر کم وقت کی گی چبردا چوکے راغل دے نو پورا معلومات اور سر نشتا چد کالج پہ ادانے شروع شو کار والے سر تو نہ رسی دو
خبر شوی دی چې پی ڈی پی کې دا غي سټیټس پون ته پته ولګي چې دا ولې به سٹاپ شو او آیا نور فاندینګ ورته سکالي د پاره شوی دی که شوی دی نو ټینډر شوی دی کنه دا شوی ټینډر پروسس د بعد به ان شاء الله به دا شروع کی لکه دا ته پته چې لیګل پروسیډینګ دی
کورما کې منځور شوی یوش مې ترکیاتی پروژې دا سي دي چې پیسې ورته وتلې دي خو په نیمه کې پاتې دي او د کالونو رهسه د ځان ښکار دی طارق ورغزه مشال ریډیو په خبر
د ریډ کراس یا سری میاشت اداره وایي د مومندو په سندوخېلو کې په شاوخوا سلور جیب ځمکه کې بارودی سرنګونه دي چې لکبلې تروسه دوه کسان په 14 کې جوبل شوی او یو شمیر ساروی وجل شوی دي د ادارې په خبره په ټولنه کې د پوهاوی کمپاین لارې خلک د ځمکې لاندې چونکو موادو له خطرونو خبرې دي شي په دغه اړه د شانواز ترکزی راپورته غوښتو
دا محمد جنسی په کوچی کور سندوخیلو کې لږ زیات سلور جرب ځمکه کې بارودی سرنګونه خاخته چې دغه سرنګونه لوځي تر دې دمه دوه تنن زخمیان شوي ولیو شمیر څاروي پکې مړ شوي. د هلال احمر پاکستان د کمیونټي بیسډ ریس ایجوکیشن یا د خطرونو د ځان بچ کولو د تعلیم اداره دغه ولست ورزی او ورته وای چې ګنې هغوی دې د چاودیدونکو توکونه ځان بچ څنګه وساتي. د یادې ادارې غړی بهلول خان وای
تاسو ته هر سیز په نظر راشي کاغه په هر شکل کې جوړي خو غیلې نږدې مو ورزې رخلایم او سر چیر چاړ ور سره مکوې نه بل دلته چې دا کم ماین فیډ دی ښکارا ښکاری نور دین غړ چا پیر موږ ماشومان سره هم د خبرې کړې دي دې ته مو ورګړېږي ځکه چې دې هیڅ پته نه لګي په دې کې دا کم ماینونه چې پراته دي نو دا پټتي په نظر نه راځي خو په نظر هم تاسو ته راځي نو مخاله ورزې می رخلای او می چې کوم دې په کاڼو باندې ولې
او په یاد سیمه کې سلويخ کلن سوبیدار نوم یو تن د پټ خښوي بم ښکار شوه هغه سره خپل قصه شریکه کړه.
په دې من کور لګیدلې ما چې دا پتی شوران کړی دی که څه چل زه دې خوا روان وم او بس یې خپره نه کړ شو دړه دوه پیرې مې را منډه وهله لوېدم به نام نه بس بیا مې خپې ته سوچ وکړم مال یې خپه خو نه شو ته منډې وې.
یو بل تن چې عمران نومېږي دواړه لاسونه او دواړه خپې په یاد سیمه کې په یوه چاودنه کې الوتلي وو. پنځه کالونه وړاندې هغه د خاصداري په څوکۍ کار کاوه.
خاک بازار سره روان پروډ باندې هلته لاشورا من په ځان بیا نه یم تو اوس مې فیم نشته او لاسونه مې نشته دوانه کار روزګار خو نه ووتون اوس مو روزګار نه شو کولی.
بل خو د یادې ادارې په وینا چې د هغوی په کوششونو د یادې ځمکې نه د اوسپنې شپول تاو شوی او کوشش یې لا هم روان دی چې دغه ماینونه له ځمکې په څه طریقه وباسي چې د مرګ ژوبلې خطره ختمه شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو د پاره دغه سندره وړاندې کوم.
پسر لراش تیر شم پکې دیدار نکو ما سر فکر شي چې یو بل تا زار نکو ما سر فکر شي چې یو بل تازه